السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزیم تاسو د ازادي رادیو دغه خبري پروګرام ته خرغلاست وایم او رچې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناتو د سازمان لسرمنشي یان ستلتنبرګ سره په کابل کې ولیدل دوی دواړو خبري کانفرنس هم ورکړ افغان ولسمشر له ناتو مننه وکړه چې د افغان کمانډوز وکونو او هوایي پوجانو په تجهیز کې خورا زیاته مرسته کړې ده خو رچې افغان ولسمشر اشرف غنی نن د افغانستان چین ترمنز د هوایی سوداګریز دهلیز پرانیسته هم کړی دا نور مسائل هم لرو خطر تر مخ کې خبرونه له ملالی بشیر اورو
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ په یو نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلی دی او د جنوبی اسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده پښپړه خبرونه افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ د ارګ د اعلامیه لمخې ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز د دولتي چارواکو په حضور کې پرانیست او ټاکل شوی ده چې په لومړي پړاو کې شل ټنه جلغوزي له افغانستانه چین ته صادر شي شاغلی غنی د دې دهلیز د افتتاح پر مهال وویل د افغانستان د پټو خزانو لکه جلغوزي پسته او زیرې ته جدي پام کیږي د زیاته کړه
امروز یک روز تاریخی است خزانه پنهان ما
دی وای نن یو تاریخي ورځ ده لمړی د دې ورځې مبارکي درته وایم ل دې ورځې ورسته به د لړم 15 هر کال دا ورځ د جلغوزو د ملي ورځ په توګه منځل کیږي د جلغوزو محصولات هر کال 23000 میټریک ټن ته رسیږي چې ورسته ل دې به د افغانستان په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ په یو نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلې دی افغانستان ته د دې سفر پر مهال شاغلی ستولتنبرګ سره د ناتو یو شمیر نظامی چارواکي هم یو ځای دي ستولتنبرګ له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ولیدل ولسمشر له د څخه مننه وکړه چې د افغانستان سره د ناتو د مرستو په خاطر یې مننه وکړه ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تیره میاشت طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي دي د ملګرو ملتونو راپور چې نن خپور سو وایي سخت دریځو طالبانو د انتخاباتو د پروسې ګډوډولو په خاطر خپل تخریبي کمپاین تیره میاشت تیز کړ د دې سازمان په وینا په افغانستان کې د ولسي جرګې له انتخاباتو سره اړوندو حملو کې شپږ 50 ملکیان وژل شوي او 309 اویا نور ټپیان سوي دي د انتخاباتو تر ورځې مخکې هم د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو حمله وسوي چې د یو شمیر مسؤلیت دایش سخت دریځ ډلې واخیست د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان د حکومت وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو د پروسې پر ضد په حملو کې له راکټونو هوان لاسي بمونو او ماینونو استفاده کړې وه دغه ادارې همداراز ویلي چې وسلوالو مخالفانو د انتخاباتو پر مهال د خلکو د ځورولو او په عذابولو لپاره د تهدید کمپاین عملي کړ د جنوبی آسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللی او له پاکستانی چارواکو سره به پر سیمه ایزو موضوعاتو خبرې وکړي میرمن ویلز کابل ته تر سفر وروسته اسلام آباد ته تللې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر محمد اشرف غنی اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو لوړپوړو افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته سفر کړی او ویل کېږي د افغانستان او پاکستان د اړیکو او د افغانستان په ثبات کې د اسلام آباد د رول په اړه به هلته خبري وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وین محمد فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې میرمن ویلز د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو او همدارنګه د مالیې له وزیر سره ویني د فیصل په وینا پاکستان ته د الیس ویلز د سفر هدف په واشنگتن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د امریکایي سیال مایک پومپیو د خبرو په دوام د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړي کول دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته ویان په وینا د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن هم ګډون کوي او همداراز به د افغانستان اړوند مسایلو په اړه هم خبرې کیږي تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات ترسره سي. په دې انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکي او ډیموکراټان هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 133 غړیو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. د دې رایو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته پاتې دوو کلونو د دورې تګلاره هم روښانه کړي. جمهوري غوښتونکي ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 څوکیو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یوې څوکۍ په توپیر اکثریت لري، خو د نظر پوښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراټان شایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. د اروپا د امنیت او همکاری سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالته به خپل دوه انتخاباتي څارونکي وروسته له هغه وباسي چې یو یې د نشې په حالت کې په موټر چلولو تورن وپیژندل سو. اونجین دوموز د بوسنیا هرزګوینا دیرش کلن تبع دی چې د مونټانا ایالت په هلینا ښار کې د شنبه په ورځ د نشې په حالت کې پولیسو درولې وو او د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 15 نیټه په همدې جرم تورن وپیژندل سو. دوموز د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له شپږ دیرشو څارونکو څخه یو دی چې په امریکا کې د کمپاین د فعالیتونو رسنیو د پوښش رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پروسې او د منځمهاله انتخاباتو ورځې پروسه وڅاري او راپور ورباندې جوړ کړي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یو ویاند ویلي چې د دې سازمان ټول څارونکي باید جدي تګلاره تعقیب کړي. د تګلارې له مخې ټول څارونکي مکلف دي چې د هغه هیواد چې دوی پکښې ګمارل شوي د ټولو قوانینو درناوی وکړي او هر وخت مسلکي چلند وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل. دا خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه ازادي راډيو ډاٹ کام کې لوستلای شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني نن د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره په کابل کې ولیدل او وروسته په خبري کانفرنس کې هم خبرې وکړې.
د تاسو نه مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د اوی قوو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده.
افغان ولسمشر نن تر دې مخکې د کابل شانګهای ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانیسته هم وکړه. دا چې دغه دهلیز به څومره ګټه وکړي د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس حضرت شافیزی وایي.
نننی دالیز مشخص موخه د لودلی دا مېدلمن یاغه منځګل خلک کم چې وو په پاکستان کې په نور هیوادونو کې چې اصلي ګټه وي کولی دی غوی لن لاس لم چوس.
دا نور الحق اهدی په مشرۍ نوې ملي جبهه وی له لوی ملي ائتلاف سره پریکون وکه او ټاکل شوی نن د امریکا د کانګرس د دوړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره شي. وخت افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره ولیدل. ښاغلی غنی او یان ستولتنبرګ وروسته په ارګ معنی کې خبري کانفرنس هم ورکړ. افغان ولسمشر اشرف غنی د ناټو سازمان له مرستو مننه وکړه. ویل چې افغان حکومت لا هم دغه سازمان مرستو ته اړتیا لري او دغه مرستې ترې غواړي. نور مسایل هم یاد شوې دي. اجمل تورمان د ولسمشر غنی او یان ستولتنبرګ خبري اوریدلی دی. هم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. تورمان صاحب مهرباني وکړئ.
بله ستنګ زه سپتا سه د ازادي رادیو اوریدونکو سره سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره شیبه مخکې پارک کې په خبري کانفرنس کې راڅرګند شو. خغلی غنی د بیلابیل موضوعاتو په ځانګړي ډول سولې انتخاباتو او افغان ځواکونو په پیوړتیا خبري وکړي. ولسمشر ویل چې افغان ځواکونه اوس د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او هغه مسؤلیتونه چې تر 2014 میلادي کال پورې بهرنیو ځواکونو ورته وګور کړی و اوس افغان ځواکونو خپل کړی دی. خغلی غنی وویل
هغه بار چې 3000 نه ډیرتر دی بهترین مجهز بین المللي ځواکونو اجرا کول نن مخبخپلو ملي اوګو باندې نیولې. نو قضاوتونه کېږي دا قضاوتونه دی په دی وسی چې څه رقم حالت کې موږ مسؤلیت واخیسته سه اصلاحات مکرل او څنګه روان او له تاسو نه بیا مرسته مننه کوم چې د کوماندو په دوه چنده کولو کې او د هوایي قواو په درې چنده کولو کې مرسته کړې ده، او اوس اتاسی ماموریت چې مرسته ده، تعلیم ده او تجهیز ده په ډېره ښه توګه انجام میږي او موږ یې غوښتنې کوي.
د ناتو عمومي منشي یان سټولټنبرګ هم یادې خبري غونډې ته خبرې وکړې، او د افغانستان د افغان ځواکونو میړانه او وسایل نوموړي ویل تر هغه چې دوی دلته تر هغه به دوی دلته پات شي تر کومه چې ورته اړتیا وه. دا هم ویل چې ناتو غواړي افغانستان بریالی وویني. د ناتو 14,000 ځواکونه افغان ځواکونو ته د روزنې او مشوره ورکونې په برخه کې په افغانستان کې دي، او دوی نه غواړي چې افغانستان یو بیا د توریستانو په مرکز بدل شي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې په کامیاب ډول د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو له امله ولسمشر غنی ته مبارکي وویله، او ویل چې د هیله مند دی چې د ولسمشر انتخابات هم په خپل وخت او ښه توګه ترسره شي. د ناتو عمومي منشي د غشان پارلماني انتخاباتو کې د افغانانو ونډه په ځانګړي ډول د ښځو پراخ ګډون وستای، او افغان امنیتي ځواکونه هم د دغو انتخاباتو په امنیت کې بریالي وګڼل. یان سټولټنبرګ نن په ناڅاپي ډول کابل ته راورسید. بلستان اکسسیو
تمنه کوم اجمل تورمانو لکابل لمک سره خبرې کولې. د ولسمشر اشرف غنی او د ناتو د سرمنشي یان سټولټنبرګ خبرې اوریدلې وي. ویل چې افغان ولسمشر ویلي د ناتو مرستې ډېرې مهمې وي، افغان کمانډو ځواکونه درې چنده کړي دي، همدارنګ د افغان هوایي ځواک په تجهیز کې هم مرسته کړې ده، او لا هم افغان پوځیان او افغان حکومت د دوی مرستې غواړي. خو د ناتو سرمنشي هم ویلي چې له افغانستان سره به خپلو مرستو ته دوام ورکوي.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لآزادی رادیو څخه.
افغان ولسمشر نن یو مصروف ورځ درلوده. تر دې مخکې چې له ناتو سرمنشي سره وګوري، د چین سره د افغانستان هوایي سوداګریز دهلیز پرانیست. افغان ولسمشر وویل چې له دې وروسته به په مستقیمه توګه د افغانستان د په خاصه توګه باندې جلغوزي او نور سوداګریز توکي چین شانګهای ته ورځي. تر دې مخکې د افغانستان جلغوزي او ځینې نور قیمتي مواد د پاکستان په نوم صادرېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه هم وایي په لومړي پرواز کې به شل ټنه جلغوزي له کابل له شانګهای ته انتقال شي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
په لومړي ځل د افغانستان جلغوزي د افغانستان په مرکز د هوایي دهلیز له لارې چین ته صادر سول. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې له چین سره د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل تمه ده چې د افغانستان هر تولیداتي قلم په یو زنجیروي ارزښت بدل سي.
پس له دې نه د افغانستان د خصوصي سکتور نه مننه کوم چې د خصوصي سکتور پیام ټول نړۍ ته داده چې د افغانستان تولیدات به د افغانستان په ورشت نوم باندې نړۍ ته صادرېږي، نه د پل چا په نامه. جلغوزه اوله برخه ده. هیله ما داده چې هر قلم د افغانستان د تولیدات په یو زنجیر د ارزښت بدل سي.
خغلی غنی د هم ویل چې هر کال به د لړم 15 منیټه د جلغوزیو د ملي ورځ په توګه انمنځل کیږي. محمد اشرف غنی زیاته کړ چې د والیانو او خصوصي سکتور د معلوماتو لمخې په افغانستان کې شاوخوا 15,000 ټنه جلغوزی تولیدیږي. د افغانستان په جنوب کې پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې زیات جلغوزي کیږي چې ارزښت یې سلګونو میلیونو ډالرو ته رسیږي. له دې وړاندې د افغانستان جلغوزي د پاکستان په نامو چین ته صادرېدل چې د ښاغلي غنی په خبره اوس یې مخه ونیول سو چې په دې کار به یې ګټه مستقیم د بزګرانو او کلیوالو جبونو ته رسیږي. له دې وړاندې افغانستان له ترکیه، سعودي عربستان، قزاقستان، متحد عربي امارات، هند او یو شمیر نورو هیوادونو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت د افغانستان طبي بوټي، وچ او تازه میوه نورو هیوادونو ته صادره سوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي وایي چې په لومړي سر کې به چین ته شاوخوا شل ټنه جلغوزي صادر سي، او په راتلونکي کې به دغه لړۍ وغځول سي. په کابل کې د چین سفیر د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیست غونډه کې وویل چې هوایی دالیز د دواړو هیوادونو په ګټه ده. لیو جنگ سونګ وویل دغه صادرات نه یوازې له چین سره د افغانستان صادرات پراخوي، بلکې له دې لارې افغانستان کولی سي له نورو هیوادونو سره سوداګریز لارې پیدا کړي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د لنډ مهال لپاره له نورو هیوادونو سره د افغانستان هوایی دالیزونه ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت باید هڅه وکړي چې د ځمکې له لارې د افغانستان سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالله واحد یار وایي چې د ځمکې له لارې د افغانستان صادرات افغان سوداګرو ته اسانه او ارزانه پرېوځي.
عمر دلچی افغان ولسمشر نن د کابل شانګهای ترمنځ د هوایی سوداګریز دهلیز پرانیسته وکړه. خو اورو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی د دغه دهلیز پرانیسته به د افغانستان د قیمتي موادو له هغې ډلې د جلغوزو په صادراتو کې ډیر مهم رول ولوبوي. د دغه خونې له نړیوالو اړیکو رئیس ښاغلي عبدالرخش حافظي سره اجمل تورمان خبرې کړې او لومړی یې د همدغه شانګهای افغانستان د هوایي دهلیز د پرانیستې د ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
نننی دهلیز مشخص موخې درلودلې او موخې دغه وه چې مخکې زموږ تاسې د جلغوزي پاکستان او نور هیوادو ته څه هلته بیا ری پروسس کېدل او دا اډیشنل ویلیو یا اضافي ارزښت پکې زیاتېدل او بیا چین ته صادرېدل چې اصلي مارکیټ د جلغوزي د افغانستان ډېر ښه مارکیټ یې هماغه چین دی او هندوستان دی. نور هیوادونه هم دي خو دوی چین کې ډېر تقاضا ورته شته. دا ځانګړې کار و د همدغه جلغوزي د صادرولو لپاره چې مستقیم د مستلکه څخه موږ ځان خبر کړ او هلته هغوی ته یې رسوو مستقیم او دا میدلمن یا هغه منځګل خلک کوم چې وو په پاکستان کې او په نورو هیوادونو کې چې اصلي ګچې هغوی کولې د هغوی لاس لند شو. په دې خاطر باندې دا یو ځانګړی کار و او دا ګټور کار یو شل تنه نن انتقال شو.
دغه اوی دلیل لري به یوازې جلغوزي صادريږي او کنور افغاني توکي به هم صادريږي.
خو داسې دي چې دا جلغوزي ډېر مهم دي. اول خو ارزښت زیات دي. مثلا یو څن جلغوزه تر $30,000 څخه زیات قیمت لري. تر سلويخ زره پورې عمل تخصیږي. نو دا ارزي چې د حواله لري لا شي وکچین معنا یا مثلا مونږ تاسې خټکی واسته وبیا دا ګټور نه دي. خالي بیا سمبولیک وي نو دا دې څه لپاره وي.
بله یعنی چې دغه کاروبار کې جناب حفیظی صاحب د جلغوزي د دوی لپاره څونه ګټه ده ځکه په خو داسې اوریدل شي ول چې اته د ناسم بازار لامل چې د جلغوزي لپاره او ځین جلغوزي به ترخش ول زندنی بشول وس فکر کوي چې څومره د دې لپاره زمينه مساويده شو چې د خلک په مخبل وخت سره جلغوزي صادر کړي او د دوی په کاروبار او ژوند او اقتصاد کې هم د پام وړ بدلون راشي.
مشکل دغه مخ کې چې مونږ د اصلي مارکیټ لاس نه درلودل او ما چارج وکړ چې دا هوایی کرخه ډیر خده او ګټور ده. نور سره زه ډیر موافق نه وم او نه يم چې خټکی يم په الوتکه کې صادر کړي یا مثلا منا هو ده شان هغه بیا دونه ګټه نه دي په سبسيدي باندې دی هغوی. ما په جلغوزو باندې دا خکار دي په دې چې مخکې د زموږ جلغوزو لکه تاسو فرمایل دا پاکستان ته ته او کله ناکله پاکستان بندیزونه لګول زموږ د وچې او لمدې میوې لپاره بندرونه بندول کله ګمبکی مشکلات را اجازه ول او د پاکستان د لري بیا د تز مونږ له غوزي چین ته او نور هیوادو ته. نو اوس دونه وشو چې زمونږ خپل مستقیم اړیکه هلته چین مارکیټ سره شته او مو خدای وکړو کولای شو چې ډېر کمیت صادر کړو. اوس 2000 تنه د غوزي د صادراتو لپاره د خصوصي تور لخوا ماده دي. ما دا شلتن چې په هر پرواز کې زی معنی دا چې ټول پرواز ته ضرورت لرو. یو خدای وکړي دا په لپسی وی هر ورځ وی چې د خلک په اول کال کې 2000 چانه په خپل صادر کو دا ډیره بری به مته.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی د نړیوالو اړیکو رئیس عزرخ شافیزی و چې د افغانستان شانګهای ترمنځ د هوایی دهلیز پرانیستل ډیره مهمه او بلله ویل چې افغانستان ته به ډیره زیاته ګټه ورسیږي. تر دې مخکې د پاکستان لارې د افغانستان ځینې مهم مواد لکه جلغوزي زیره او ځینې نور مواد چې قیمت یې هغه به د پاکستان په نوم او مارکس لیګل کېدل.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د انوار الاحق احدی په مشرۍ نوی ملي جبهه وایي له لوی ملي ائتلاف سره پرکون وکړه. د دغې جبهې ویان سید جواد حسیني د سیشن په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل د یو شمېر ستونزو له امله نوی ملي جبهه له لوی ملي ائتلاف خپل لاره جلا کړه. اخوا لوی ملي ائتلاف هم له دې ائتلاف د خغلی احدی وتل تایید کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د راتلونکي حکومت په جوړښت په ځانګړي ډول د اجرایي ریاست د دوام ترڅنګ د صدر اعظم څوکۍ رامنځته کول هغه مسایل دي چې د انورالحق احدی په مشرۍ نوی ملي جبهه له لوی ملي ائتلاف د خپل وټلو لاملو نه بولي. نوی ملي جبهه د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې له لوی ملي ائتلاف جلا شوی دي. د دغه جبهه ویان سید جواد حسینی په یو خبري غونډه کې وویل
اصرار بعضی
د افغانستان د لوی ملي ائتلاف د یو شمېر مهم غړیو له لوري د حکومت په جوړښت تجدید نظر په ځانګړې توګه د حکومت اجرایي ریاست په دوام ټینګار د صدارت مقام تشکیل له درې مرستیالانو سره او په مرکزیت نه ټینګار د ملي جبهې او ملي ائتلاف ترمنځ لوی فکري واټن رامنځته کړ چې په پایله کې د افغانستان نوې ملي جبهې پریکړه وکړه چې له ملي ائتلافه ووځي.
خاغلی حسینی همداشان د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو کې د خاغلی احدی نوماند کېدل هم تایید کړل. لوی ملي ائتلاف د روان لمریز کال د زمري اسد په څلورمه په کابل کې د خپل موجودیت اعلان وکړ. د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي په ځانګړي ډول د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور، د ولسی جرګې یو شمېر غړي احمد ضیا مسعود، د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، زلمی رسول او یو شمیر نور هغه سیاسي سیری دي چې د لوی ملي ائتلاف غړي دي. نوی ملي جبهه په داسې حال کې له لوی ملي ائتلاف سره پریکون کوي چې په وروستیو کې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته انتخاباتي ټکټونه د جوړېدو په حال کې دي. راپورونه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د حکومت دوره اته میاشتې وروسته پای ته رسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دغه ائتلاف د ښاغلي احدی وتل تایید کړي دي. د دې ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریا د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مشرې څوکۍ تل شرط پرته د خغلی احدین ومن کېدل لامل شول چې نوی ملي جبهه له لوی ائتلاف بیل شي.
اساسي ستونزه دا و چې خغلی احدی سه بوختل چې د پرته له قید او شرطه باید د افغانستان د لوی ملي ائتلاف له خوا څخه نومان سي. نو د افغانستان لوی ملي ائتلاف یو شمیر شرایط لودل د نومان لپاره چې هغه شرایط د خغلی احدی لپاره د منلو وړ نه و. نو اساسي ستونزه دا و چې خپل لار جدا کړله.
خغلی اوریا وای د ملي ائتلاف له لوري د راتلونکي حکومت په جوړښت، د اجرایي ریاست په دوام او د صدر اعظم څوکۍ په جوړېدو لا هم د دوی تخنیکی کمیټه بحثونه کوي چې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. پام دې حال کې د افغانستان د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تاین هغه وزیرت کړ چې ګوند د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم هم له لوی ملي ائتلاف خپل لار جلا کړی ده.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
ازادي راډیو ته غوښتل د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په جوړېدونکي ناسته کې د افغانستان د استازو نه ګډون به منفي پایلې ولري او په دې هېواد کې به جګړې د زیاتېدو لامل شي. د کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت باید د سولې له هر رامنځته شوي فرصته که هېواد په داخل کې وي یا بهر ګټه واخلي. خو سیاسي کارپوهان دغه ناسته رقابتي بللي او ویلي په دې ناسته کې د افغانستان د ملګرو هېوادونو د نه موجودیت په صورت کې د افغان پلاوی موجودیت هم ګټه نه کوي. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
وروسته له هغې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د سولې په اړه د مسکو په جوړېدونکي ناسته کې د افغان پلاوی ګډون رد کړ، د ولسی جرګې د بهرنیو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت باید په کور دننه او بهر د سولې له هر رامنځته شوي فرصته ګټه واخلي. د دې کمیسیون غړي آریان یون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون به منفي پایلې ولري.
زه فکر کوم چې د افغانستان د حکومت نه ګډون روسیې په کانفرانس کې د افغانستان د سولې په ارتباط د دې نه ګډون د دې پایلې به منفي وسی. بل اخره روسیه به ملامتۍ نه ځان خلاص کی او به وایي چې افغانستان حکومت استقلالیت نه لري. نو ځکه په دغه کانفرانس کې امریکا او ته اجازه نه ورکوي چې دې ګډون وکړي. او بل طرف نه یو بل غټ مشکل به دی چې روسیه به بل اخره د مخالفینو سره مرسته وکړي.
اغلی یون په دې باور ده چې د مسکو په ناسته کې د افغان حکومت نه ګډون د روسیې او امریکا د رقابتونو پایله ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. خو نوموړی وایي افغان او روسي چارواکي هوکړې ته رسیدلي چې دغه ناسته باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لامل وګرځي. د راپورونو په اساس ټاکل
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د مسکو ناسته د روانې لمریزې میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شي. له دې وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مسکو په ناسته کې به د دې شورا څلور یا هم شپږ نفري پلاوی ګډون وکړي. راپورونه وایي چې په دې ناسته کې د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي تر څنګ یو شمېر نورو افغان سیاسیونو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. له بل خوا د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هم د مسکو د غونډې هرکلی کوي او هیله ښیي چې دغه غونډه به د افغان حکومت په همغږۍ ترسره شي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم زیدیار د جرګې د سې شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې وویل چې د سولې علي شورا او یو شمېر افغان سیاستوال چې په دغه غونډه کې ګډون کوي هڅه وکړي چې په خپلو کې ښه همغږي ولري او د افغانستان د سولې لپاره ګټور څه ترلاسه کړي. ښاغلی زیدیار د مسکو په غونډه کې د طالبانو د استازو ګډون یو مهم ټکی بولي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو یونس فکور د مسکو په غونډه کې د افغان پلاوی نه ګډون یو پر ځای ګام بولي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهال انتخابات کیږي. د امریکا دواړو جمهوری غوښتونکي او ډیموکرات ګوندونه هڅه کوي پر کانګرس چې اوس په دواړو جرګو کې جمهوری غوښتونکي اکثریت دی کنټرول ترلاسه کړي. نوریاس نوری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
نن د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره کیږي. رای ورکوونکي به د استازو جرګې د ټولو 415 او د مشرانو جرګې له 115 غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي. جمهوري غوښتونکي او ډیموکراتان دواړه هڅه کوي چې د استازو په جرګه او سنا کې اکثریت ترلاسه کړي. جمهوری غوښتونکو ګوند دا مهال د استازو په جرګه کې د 23 سیټونو او په مشرانو جرګه یا سنا کې د یو سیټ په توپیر اکثریت لري. د نظر پښتنو له مخې اټکل کېږي چې ډیموکراتان ښایي لږ تر لږه د استازو په جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي. په هغه سروې کې چې واشنگټن پوسټ او ای بی سي کړی او نتیجه یې د تېرې یکشنبې په ورځ خپره شوې، په سلو کې 500 ګډونوالو ډیموکراتان د استازو د جرګې لپاره غوره ګڼلي، حال دا چې 43 ګډونوالو دې جرګې ته د جمهوري غوښتونکو غړو د ننوتو ملاتړ کړی دی. د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو نتیجه به د ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاتې دوه کلونو د دورې تګلار هم روښانه کړي. د متحدو ایالاتونو په منځمهاله انتخاباتو کې اکثرا کم رایه ورکوونکي ګډون کوي، خو په ځینو راپورونو کې ویل کیږي چې په ځینو ایالاتونو کې د رایه ورکولو د مرکزونو له پرانیستو مخکې په بې ساري شمېر خلکو مخکې له مخکې خپلې رایه کارولې دي. ویل کیږي له 8.5 میلیون زیاتو رایه ورکوونکو خپلې رایه ورکړې دي. د امریکا اقتصادي وضعیت په پام سره چې مخ په پیاوړي کې دوه دی، انتخاباتي کمپاینونه ډیر جدي او چې په وروستیو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د امریکا د ساحل مخې د هیواد اقتصادي وده د روان کال په درېیمه نیمایي کې په سلو کې 3.5 د بیکاری کچه هم په سلو کې 3.1 وه. اکثرا لیدل شوی چې دغه اقتصادي وضعیت د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو لپاره چې په هرو دو کلونو کې ترسره کیږي د جمهور رئیس او د هغه د ګوند دریز پیاوړی کړی، خو د پالیسۍ جوړونکو او د ټولنیزو موضوعاتو په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ترامپ توندې تګلارې د جمهوري غوښتونکو دریز یو څه کمزوری کړی او نشي کولی چې د هیواد له دغه ښه اقتصادي وضعیت څخه د ځان په ګټه کار واخلي. د نن ورځې په انتخاباتو کې دغه راز د امریکا د 16 ایالتونو او 3 سیمو لپاره ګورنران او د واشنگټن ډی سي لپاره ښاروال ټاکل کیږي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې اوفګابه فور اونس
اټس ا هاربل هاربل امبارسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتوس هم اسمت ساروان د ال جی ټلویزیونونو یو نوی ټلویزیون تاسو ته معرفي کوي چې ډیر نازک ټلویزیون به وي او هرې خوا ته به تاویږي. دا چې څنګه واګ بشو
ال جی کمپنۍ د سی او ال ای ډی ټلویزیون جوړ کړ چې د کاغذ یا د بزازی د ټوکر په شان تاوی شي. د ټلویزیون د سی ای اس 2013 د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې نندارې ته وړاندې کیږي. د سی ای اس نندارتون ته لاسو میاشتې پاتې دي، خو بیلاویلې کمپنۍ سر له اوسه خپل نوي محصولات چمتو کوي. ایل جی کمپنی وایي چې د سږ کال سی ای اس نندارتون ته داسې تلویزیون وړاندې کوي چې نندارچیان به حیران کړي. د دې کمپنۍ په وینا نوی جوړ کړی او ال ای ډی تلویزیون یې پیچل کیږي یا کلوله کیږي. د دې تلویزیون ګټه دا ده چې په اسانه به له یوه ځایه بل ته وړل کیږي. تیر کال د دې ډول تلویزیون لومړنۍ نمونه وښودل شوه او احتمال شته چې راتلونکی کال بازار ته وړاندې شي. ایل جی کمپنۍ پر دې سربېره غواړي چې یو قاتیدونکی موبایل هم د 2013 په سی ای اس نندارتون کې نندارې ته وړاندې کړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کیدونکې دي. ملالې بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
افغان ولسمشر نن سهار د افغانستان او چین ترمنځ هوایي دهلیز افتتاح کړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په یو نه اعلان کړي سفر کابل ته رسیدلی دی. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تیره میاشت د طالبانو حملو او تهدیدونو په دې هیواد کې بې ساري تلفات رامنځته کړي دي. د جنوبي اسیا د چارو په برخه کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. ټاکل شوی چې نن د امریکا د کانګرس د دواړو خونو لپاره منځمهالي انتخابات ترسره شي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پریکړه کړې چې د امریکا له مونټانا ایالته به خپل دوه انتخاباتي څارونکي وروسته له هغه وباسي چې یو یې د نشې په حالت کې په موټر چلولو تورن وپیژندل سو. او فیسبوک وایي 145 فیسبوکي حسابونه یې وروسته له هغه تړلي چې امریکایي چارواکو دغه ټولنیزې شبکې ته شکایت وکړ چې دا حسابونه شایي له بهرنیو هیوادونو سره اړوندو مشکوکو فعالیتونو سره تړاو لري.
ازادي راډیو ته غوښتند لند خبرونه مو اوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. اوس هم ناجیه صاحب د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د زابل د کرکټ لوبغالی د جوړولو چارې 50% بشپړې شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغالی به په یو وخت د 3000 نندارچیانو د ناستې ځای ولري. د یاد لوبغالی لګښت د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت ورکوي. د افغانستان د اشی هره کراتی ملي لوبډله سبا په قزاقستان کې د نړیوالو لوبو په شپږم پړاو سیالیو کې ګډون کوي. دا لوبې چې سبا پیلېږي 3 ورځې به دوام وکړي. د بدن ځنی ریاست وایي چې هیلمند دي افغان لوبغاړي په ډک لاس هیواد ته ستانه شي. په دغه سیالیو کې چې په قزاقستان کې جوړیږي د نړۍ له دیرشو هیوادونو څخه بیلابیل لوبډلې ګډون کوي. په هرات کې د نجونو د والیبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدن روزنې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې 15 ټیمونه لوبیږي. دغه سیالۍ د والیبال لوبې د ودې په موخه په لاره چول شوې. او د بدن د ښکلا مرکزي کلب نن په کابل کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د بدن روزنې فدراسیون شر ډاکټر حفیظ الله ولی رحیمی ویل چې د یاد کلب په جوړېدو سره به ورزش ته ښه زمینه برابره شي. نوموړي ویل چې په کابل کې به ورته نور کلبونه هم جوړ شي.
ازادي راډیو ته غوښتل د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو کونړ ته په کونړ بلی نورستان البته په نورستان کې د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي د پولیو ضد واکسین پیل شوی. څل ورځنی کمپاین تر دې دمه په ښه ډول مخته روان دی او دوی وایي چې کوم مخالفت ورسره وجود نه لري. په دې اړه روح الله انوري له نورستانه دغه ریپورت را لېږلی.
په نورستان کې د عامه روغتیا ریاست ډاکټر زکی ولاستوري